سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاستویم. تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي. تمدا افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. افغان ولسمشر په طالبانو غکړه چې کدوی ادعا لري افغانستان کې ډېرې برخې د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو ولې کور دننه د سولې مذاکرې نه کوي؟ دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وی سش کال لږ تر لږه 240 اویا خبریالان په نړۍ کې بندیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کابل د ولی مرستیال نن بمی چاودنې وواشه. د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتري شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. بل لور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه اولی ساعت 6:30 دقیقې صبح امروز در مربوطات
له بعد مرغه نن سهار شپږمی بجې د کابل د دولسمې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامر سیاتوی د پیش پتاړو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خودی هڅه رواني کړې دي. د دې پیش مسولیت چا نه دی منلی. د غور د ولایت شورا مرستیال د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. دا ازادي راډیو خبریال لسمې خبر راکوي چې چاودنه د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان پر موټر وشوه چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا بل غړی عبدالرحیم رضا ساده ټپي شو. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ننګرهار له بڼونو 650 ټنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال دغه حاصل 1500 ټنه و. د کرنې او مالداری وزارت په باور په ننګرهار کې د لیمو د حاصلاتو د زیاتېدو علت د نویو بڼونو جوړېدل او د لیمو له روزلو له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بلدتیا د دې سبب شوې ده. بزګران له حکومت غواړي چې د دوی د لیمو لپاره له هېواده بهر بازار پیدا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وای د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي دیموکراسي بریالی شوه. بایدن دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون د ولسمشرۍ انتخاباتو د الیکټرال کالج رسمي نتیجې اعلان شوې. جو بایدن د نومبر د 3 منټې په انتخاباتو کې 306 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي. وروسته تر دې چې د کالیفورنیا 55 رایې دیموکراتانو خپلې کړې، د بایدن رایې 306 ته ورسېدې. ډونالد ترامپ په دې انتخاباتو کې 222 الیکټرال کالج رای خپلې کړې دي او د بریا لپاره 200 الیکټرال کالج رای پکار دي. سږ کال د دې ټاکنو رسمي نتیجې لږ ځنډنې شوې ځکه چې اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتو پر نتیجو اعتراض وکړ او هغه ونه منلې. تمه ده چې جو بایدن د جنوري په 6مه د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ تر انتخاباتو شپږ ونۍ وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته په دې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د کرملین ویبپاڼې نن یو ورځ وروسته تر دې چې په رسمي ډول دا تایید شوه چې بایدن انتخابات ګټلی دي په یو پیغام کې وویل پوتین هیله مند دی چې دواړه هیوادونه به خپل شته اختلافات اړخ ته کړي او د هغو ګڼو ګواښونو او ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي چې نړۍ نن سبا ورسره مخامخ ده. پوتین دا هم ویلی دی چې دی له بایدن سره تماس او همکاری ته چمتو دی. د پوتین ویاند ویلی دی چې ولسمشر تر دې مخکې چې د انتخاباتي کالجو رسمي رای اعلان شي د مبارکۍ د ورکولو لپاره 2000 و. د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وای سش کال د پاموړ خبريالان د دې لپاره د حکومتونو لوري په نړۍ کې زنداني شي بي چې د کورونا وبا پیښې کم ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنکړي. په نیویارک کې مشته دې ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې لشترلشه 240 بیا خبريالان بندیان شوي دي. د دې ټولنې په وینا د 1990 ملسیز له پیله تر اوسه کله هم دومره خبريالان د یو کال په ترڅ کې نه ونیول شوي. د اولا پنوم ترانسپورتي شرکت غواړي چې په هند کې د سکوټر جوړولو تر ټولو لویه فابریکه جوړه کړي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې د دې فابریکې هدف دا دی چې هر کال 2 میلیونه برقي سکوټر د آسیا، اروپا او لاتین امریکا لپاره جوړ کړي. د هند اولا شرکت د جاپان سافت بانک شرکت تمویلوي. دې شرکت د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په دې فابریکې کې به 10,000 کسانو ته کار پیدا شي او په جنوبي تامل نادو کې به د 350 میلیونه ډالر په لګښت ودان شي. د راپورونو له مخې اوله شرکت چې په هند، استرالیا، نیوزیلند او بریتانیا کې فعالیت کوي سش کال د هالند د برېښنایي سکوټر شرکت چې ترګون میشي په 250 میلیونه ډالر واخیست. دا خبرونه
د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې شته، تاسو یې لوستلی شئ. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستنیږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر په طالبانو غکړی چې کور دننه د سولې خبرې وکړي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟
کابل نن بیا هم د یو مقناطیسي ماین د چاودنې شاهد و. دا وار یو چارواکی پکې وژل شوی.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتر شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو الکترانو یا ټاکنیز پلاوی رسمن د جیو بایدن بریا تایید کړه. رازو لمړی مطلب ته تمده د افغان دولت مرکچی پلاوی نن کابل ته راستون شي. دغه پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته ویل کابل ته د سنیدو هدف د طالبانو لخوا دوی ته د سولې د خبرو د اجنډا د سپارل شوی نوملړ په اړه سلام مشورې دي. د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی چې د سولې پاتې خبرې په کور دننه او هغه سیمه چې دا ډله یې غواړي مخته یوسي، خو طالبان دا وړاندیز د سولې د خبرو سره په خلاف بولي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
وروسته تر دې چې د افغانستان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د جنوري تر 15 مینیټې پورې د سولې د خبرو په ځنډیدو هوکړه وکړه، تمه د افغان پلاوی نن کابل ته راستون شي. د دې پلاوی وغړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د سفر د چمتووالي خبر ورکړل شوی او په ډېر احتمال چې نن شپه به کابل ته راستان شي. د افغانستان دولت د مرکچی پلاوی د غړی کابل ته د ستنېدو موخه د هغې اجنډا په اړه سلا مشورې بولي چې د طالبانو لخوا سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته تا د مذاکراتو د اجنډا په توګه یو شمادې نوم لړ سپارلی، خو طالبانو بیا سلیر شمادې د سولې خبرو د اجنډا په توګه وړاندیز کړي دي. خو د افغان حکومت نوی وړاندیز بیا دا دی چې د سولې خبرې دي په کور دننه مخته یوړل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې ویلي حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
که طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نه کوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات څه رقم کېږي، کوم موضوعات باندې تمرکز کوي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. خغلی محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړې، په داسې یو وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. له دې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې د خبرو د پرمخ وړلو وړاندیز کړی و، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده محدود پاتې شول. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د کانګریس له رئیس نانسی پلوسی سره د سولې خبرو پر راتلونکو پړاوونو د ویډیو له لارې خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې، راتلونکو پړاوونو، د ښځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا هم خبری وشوی. خو هغه څه چې د سولې په خبرو کې دی وی اندیښنې په توګه مطرح دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې برخلیک دی. تازه رسنۍ د طالبانو د یو شمیر چارواکو له قوله داسې راپورونه هم خپاره کړي که امریکایي عسکر په ټاکل شوې موده له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بیا بریدونه پیل کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې دا هوکړه نه یوازې دا چې عملي شي بلکې پر وړاندې شته خنډونه هم پای ته ورسیږي. د هغې هوکړې له مخې چې 13 فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې وشوه په افغانستان کې ډیره ټول امریکایي پوځیان تر راتلونکي پسرلي پورې باید له افغانستان وویستل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راپور مو واورید په همدې تړاو دا چې افغان حکومت په څه ډول سوله غواړي او په څه هدف یې طالبانو ته د کور دننه د سولې د خبرو د مخته وړلو وړاندیز کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره اجمل اند مرکه کړې ده.
په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي په دوره کې په 1992 کال کې د جوزا په 23مه پرانستل سو. د دې دفتر د جوړښت هدف دا و چې د افغانستان اوږدې کشالۍ او خونریزۍ ته د حل مناسبه لاره ولټول سي او د ستونزې او ربړې ته د پای ټکی د جنگ او خشونت په ځای د مفاهمې او ډیالوګ په وسیله کې ښودل سي. نږدې نیمه پیړۍ تیره شوه چې د افغانانو وینې پرله پسې بهیږي خو د سولې د خبرو لپاره چې کله فرصت برابرېږي همیشه په بل لوري باندې وهل کیږي او ولس د نیکمرغۍ او وسایي یوه ورځ هم نه ده لیدلې. د بونل کنفرانس وروسته په افغانستان کې د انتقالي او بیا جمهوري دورې په مهال جګړې لوغو جنگونو سره توپیر نه لري په نیوې مو کلونو کې وسوي خو دلته توپیر دا وسی د سولې په برخه کې حکومت له طالبانو سره د ډیالوګ د دروازې په پرانستلو ته رسمي اجازه ورکړه. لنډه دا تر اوسه د سولې په برخه کې پرمختګ یوازې همدغه د قطر دفتر دی او تر همدغه دفتر پورې محدود پات دی او بس.
خغل اندړ اوس خو مرکچي ټیمونه په رخصتۍ تللي دي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی او هیله څرګنده کړې چې تر رخصتۍ وروسته به په ټاکلي وخت د جنوري په 15 نیټه بحثونه بیرته پیل شي. په دې وخت کې د افغان حکومت د دې غوښتنې منطق په څه کې دی چې وایي د سولې خبرې اترې دی په افغانستان کې پر مخ لاړ شي؟
د دغه وړاندیز منطق دا دی چې که د سولې پاتې خبرې په افغانستان کې پیل شي لږ تر لږه هماغه ټاکل شوې سیمه به له جګړې په امن شي، سوله به له ابهامه راووځي، هغه لږ تر لږه ګټه به دا وي چې د یو افغان وینه به وژغورل شي او دغه ډول به په سوله د ولس باور زیات شي، له بهرني اغیزه به خلاص شي او بل داسې دي هغو لګښتونو مخه به ونیول سي چې ملت یې اصلا نه سي پورته کولی. د سولې بهیر ته به د ولس لاسرسی اسانه سي او په دواړو ټیمونو به فشار راوړي، په اسانۍ سره به په دواړو ټیمونو فشار راوړي او د سولې دا ورو پروسه به یو څه چټکه سي او با انرژي به سي. په هغه سیمه کې چې خبرې ترسره کیږي د اقتصاد او امنیت لپاره به مثبت بدلون ومومي.
که څه هم طالبانو د حکومت لدی وړاندیز نه وروسته چې وایي د سولې د خبرو نور پړاوونه د افغانستان کې ترسره شي خپل دریز نه دی واضح کړی خو عمومي عکس العمل دی وړاندیز ته
د هیواد او خلکو په برخلیک ته مذاکرې لپاره د خپل ټاټوبې هر ګوټ مناسب دی او خلک یې غواړي. په خپل رسنیو کې دغه وړاندیز ډیر تود هرکلی وسو او په ملاتړ یې اکثر افغانانو د خپل سیمو عکسونه خپاره کړو چې د سولې پات پړاوونه د پدې یا هغه سیمه کې ترسره شي. اوس نو خبره طالبانو ته پات ده چې دوی د حکومت او خلکو وړاندیز ویلو ته څه ځواب وایي. که د سولې په مورد کې هڅې رښتینې وي باید د خلکو او حکومت ته دغه وړاندیز مطابق د طالبانو او مسیرانو افغانستان ته د راتګ زړه وکړي او دلته د خپلو خلکو له حاله نږدې او زر خبر شي. بل داسې په دې اقدام سره به په ټولنه کې طالبانو د ادغام لار مواره سي او د هغوی د کورنیو د راستنېدو لړۍ به بس لامدې جایه پیل سي.
ښایي طالبان د خپلو مرکچیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولري او یا په دې اړه چې شاید په افغانستان کې دننه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې هسې چې په قطر یا یو بل درېمګړي هیواد کې شریکولی شي په ازاده او خپلواکه توګه شریکې نه کړی شي. په دې برخه کې حکومت څومره ډاډ ورکولای شي؟
ګوري لومړی حکومت دغه ولاندیز په داسې ډول کړی چې د مذاکرې د ځای ټاکلو اختیار یې طالبانو ته ورکړی دی. یعنې د افغانستان په اړه نقطه کې چې دوی غواړي او دوی پکې ځان امن احساسوي، حکومت حاضر دی چې په میکانیزم او امکاناتو یې کار وکړي. که هوکړه اوسي د چوکاټو ادارې تنظیم یې بیخي اسانه دی، او که دوی د افغانستان په یوه نقطه کې هم ځان امن نه احساسوي بیا خو دې تر دې لویو لویو داوو تیر سي چې وایي اویا سلنه ځمکه یې تر واک لاندې ده او شپېته سلنه یې تر واک لاندې ده.
د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړو چې د افغان حکومت د وړاندیز په اړه باندې توضیحات ورکول چې څه ډول یې له طالبانو غوښتي کور دننه دې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
نن په کابل کې په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی او د هغه یو سیکرتر وژل شوی او دوه ساعتونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې هم په کابل او نورو سیمو کې مقناطیسي ماینونو چاودنې شوي دي او په دې وروستیو کې په دې شکل باندې هدفي وژنې زیاتې کیږي، او پکې هغه کسان لغې ډلې ژورنالستان، مدني فعالان او ګڼ نور پیژندل شوي شخصیتونه هدف ګرځول کیږي. اروپایي ټولنې، په افغانستان کې میشت ناټو سازمان، دوی ټولو په یوه خوله څه وخت مخکې په یوه اعلامیه کې د دغسې هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته کړی او ویلي دي چې باید ترهګرې ډلې فعال اشخاص په نښه نه کړي، او له ټولو د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي دي چې د ملکیانو له وژنې دې لاس واخلي. په همدې ارتباط مو له یو امنیتي کارپوه ښاغلي کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده. د او ځینې نور کارپوهان په دې باور دي چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې نوې بڼه ده چې انجینري د افغانانو نه ده. ښاغلی تدبیر وایي تر ډېره هغه کسان چې د مقناطیسي ماینونو ایښودونکي دي له یو او بل سره نه پیژني، له همدې کبله حکومت د هستي په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی دی. له ښاغلي کابل خان تدبیر سره امید زهیرمال مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت یې هم څوک نه مني.
د افغانانو دپاره په سیمه کې نوي نوي جنګونه ډیزاین کیږي، او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامیږي، او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډیرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د دوو دریو کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي، او ټول قیمت یې تقریبا د 1000 نه تر 1500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف اچولو، د حراس لپاره د افغانستان د دولتي کارکوونکو، په افغانستان کې د خلکو، د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي، د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلې په موټر پور، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسائل؟
یو دا چې همدغه لوړ پورو کسانو د افراد او اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه لخپل نقلي واسطې سره د فکر کوي چې زه نور ټارګټ نه یم، حال دا چې په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افراد او اشخاص استخدامیږي د 1500 افغانیو په مقابل کې هغه وظیفه چې ورته سپارل کیږي هماغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې ترګه تخصیل کیږي وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړي د ارډیکس په نام باندې یو سوزون کې مواد استفاده کوي درحال کې چې مقناطیسي ماينونه تر ډیره پوري چې دغه ډول خطرناک مواد په کې نه دومره وژون کې نه دي په درحال کې چې اوس زریحي مور حتی علمان زوري په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډول لغواړي چې دا ډول ماينونه جوړ کی او همدا ډول د کاریدونکو مواد هغه یا کوم توکي چې هغه خورا خطرناک دي
ګوري مواد چې دی دغه ماينونو په منځ کې دی هغونه استفاده کیږي د انجینری د افغانانو نه ده هغه په گاوند د افغانستان کې هم دغه مسائل ډیزاین کیږي او افغانانو ته دی هغو ذکر ورکول کیږي او د ذکر وروسته د عمل د افغانانو شروع کیږي او د هغونه استفاده کوي
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي دغه تازم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هسته یې نیولې د سوق چې دا ډول ماينونه نخلي په موټرو پسې هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې که دا سي چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې په خدوام
زه د فکر کوم چې دغه سي هسته نیول د حقوق مېرل د حقوق پیدا کول په هغه کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه یو بل سره پیژني یو بل سره مناسبات لري نو که یو ګروپ ونیول شي هم نور ګروپونو ته د فعالیت لار آزاده ده او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لوی اشتباه کړې ده سره له دې چې په موږ باندې یو اشاریه پنځه ټریلیون ډالر شمار دي افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې فکر وکړو
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیرو په کابل او نورو ولایتونو کې د چسپکی یا مقناطیسی ماینونو د زیاتیدو په ارتباط باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو یو راپور ته چې د کابل پوانتون د تلویخت ورځې مخکې ډلیز او بمی بریت د یوې ټپي شوې محصلې په اوسني حالت باندې جوړ شوی دی. دا محصله هما نومیږي، په بریت کې سخته ټپي شوې وه او اوس له روحي او رواني فشارونو سره هم مخ ده. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
تلویخت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 22 ووزل او 40 نورې ټپیان کړل، خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دی رغېدلی او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوه کړې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخې هډوکې هم ماتسه او له هماغه راپدې خوا هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایوازي فزیکی زیان نه لیدلای بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ وبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر ترختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې، ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه، ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده ده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي، خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخته وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماته سي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لوري ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په 24 ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسی نیسو، زو او رازو. یوه ورځ مو په لاسی کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه وو او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازنی ورور هم محصل دی. دهما کورنۍ بې وسله ده او د خپل لور د درملنې وسنه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون لبري دروست راغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زاړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هره شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخت هم میشه، هیچ از قابل
چم کابل وی منم چې نورمی لور نشته، کېدی شي چې رتللی وي یا هم له خونی باندې وتلی وي یا هم پخلنځي کې وي. د دې خبرې منل ډیر سخت دي، ولی په ټوله کې منم چې نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې بریچې دوه ویستنه پکې ووزل سول او څلوېښت نور ټپیان سول. په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. له دې پکې وروسته د پلار زړګیا چیری هشتاک په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله، د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې درې تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه دې حقالله عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښته د کابل په پانتون باندې د الکتروزي مخ کې بریډ یو ټپی محاصله هما و چې ویل له سخت حالات سره مخ ده.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغان خبریالانو ته د اروپي خو غواخونو په ارتباط باندې ځینو خلکو غږونه تاسو ته اورو.
حمید الله هلمندیم، یو تند ازادي رادیو اوریدونکی. زما یو هله دا غده ده چې په جنگ کې پر خېلو غاړو موږ دا غږ کوو چې افغان خبریالان به طرفه دي، باید دوه جلسه او دوی ته د ژوند چانس ورکړل شي تر څو دوی خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوي. نو هلم دا ده چې د دې وژنه مرموزه وژنه نور باید بند سی، ولس له خبري اعلان سره ده او خبري اعلان له ولس سره دی.
ډاکټر ګلاب شام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ د اوس پلان په کندهار کې وسم. زما په ان چې چراغ وجل خپل یو تیار منستر اوړي، نو خبري اعلان په مثال د چراغ دی چې د رینا څخه هڅ وک آل دا چې د لوري پرتی سیمه نا خبره ویده افغانان په دې باندې خبروي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې یو بحراني حالت دی. نو د هغه आवाज چپ کول دا ولو که هر څوک وي هغه چاته د منلو وړ نه دی.
سلامونه، زه نصیب الله بینځم د کوټ نه تاسو دا پیغام پریږدم. زه دا وایم باید چې خبریالان په نشه نسی، خبریالان چې د ټولنې لپاره کار کوي، که د یو خبریال ژغ چپ کیږي نه د خبریال ژغ نه چپ کیږي، د ټولنې ژغ چپ کیږي. نو زه دا وایم چې خبریالان به تر بده دي، باید چې خبریالان په نشه نسی.
عبدالشکور کریمی هم د روزګان ولایت د لوړز د کړو موسې د کرهنی پونځي یو تن استاد. خبریالی ژورنالیزم داسې یو سپېڅلې دنده ده چې څوک په رښتینې معنا یا اخلاص او صداقت او سپېڅلتوب سره ترسره کړي، نو په ټولنه کې به د خلکو داسې ستونزه پاته نه سي چې د حل لاره او د پای ټکی ونه مومي. د خبریالانو وژل کېدل زما په نظر د خلکو پر ستونې باندې یا خلک د ستونې څخه نیول یا د هغو حنجره خلګیم. په دې معنی سره دی چې د ټولنې ستونزې همدا خبریالان راخلي او دا په رسنیو کې انعکاس ورته ورکوي او بل اخره لوړ چارواکي ورڅخه خبریږي.
ساحل ما خبریال چې دی
دا د ولس او دولت ترمنځ یو پل دی. خبریال هغه څوک دی چې د هغه خلکو غږ تر چارواکو رسوي یا تر نورو خلکو رسوي چې هغه غږ څوک هم نه اوري. هغه ټپ غږونه راوچتوي، هغه یوازینۍ لار خبریال دی. او خبریال هغه څوک دی چې د ټولنه کې او د دولت ترمنځ چې کم واټن دی هغه کموي، هغه غږ چې کم دی د هغه چا د هیوادوالو چې هغه څوک نه اوري هغه غږ راپورته کوي. خبریال هغه چاته ویل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږیست، تاسو هم کولی شئ ازادي راډیو ته لنډ غږونه راواستې او یا هم لنډ لیکلي اس ام اسونه د افغان بی سیم اس ام اس 730 پروژې له لارې راولېږئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله محبی نن په بمی چاودنه کې ووشل شو. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحمن عطاش د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند وی سش کال د ننګرهار له بڼونو 1600 تنه لیمو ترلاسه شوي دي. تیر کال د حاصل 1500 تنه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هڅو په وړاندې چې د انتخاباتو نتیجې بدل کړي ډیموکراسي بریالی شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر تر انتخاباتو شپږونه وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سکوت مات کړ او جو بایدن ته پرې ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبریالانو د خوندې ټوب ټولنه وایي سش کال د پام وړ خبریالان د دې لپاره د حکومتونو له لورې په نړۍ کې زندانی شوي دي چې د کورونا وبا پیښې کمې ښکار کړي او د مدني ناکراریو راپورونه ورنه کړي. د دې ټولنې په وینا لشتر لشتر 240 راوی خبریالان بندیان شوي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ.
د سپورت ورزنه هنداره
په خوست کې د فوټبال د قهرمانانو لیگ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د شپږو ولایتونو نورستان، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، پکتیا او خوست لوبډلو ګډون درلود. د دې لوبډلو له منځه د خوست اتلانو لوبډله او د لغمان ځوانانو لوبډله وتوانېده چې ملي لیګ ته لاره پیدا کړي. د دغو لوبو هدف ملي لوبډلې ته لار موندل و چې اته ورځې دوام وکړ. په کابل کې د لامبو وهلو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړی، د هرات لوبډلې دویم او کابل دریم مقام خپل کړ. دغه درې ورځنۍ سیالۍ نن پای ته ورسېدې. په دغو لوبو کې لسګونو لوبډلو برخه اخیستې وه. او د سریلانکا د کرکټ ورستۍ لوبه به سبا ترسره شي. دا لوبه به د ګیلی ګیلډرز او جیفنا سټولنز ترمنځ ترسره شي. د نیمه پای لوبې په دویمه لوبه کې چې پرون ترسره شوه، جیفنا سټولنز ډیمپولا ویکینګ ته په 2.5 منډو ماتې ورکړه. یو شمیر افغان لوبغاړو هم په دې سیالیو کې ګډون کړی و. قیس احمد او سمیع الله شینواری په دوو جلا لوبو کې د غوره لوبغاړو په توګه پیژندل شوي. قیس احمد په نه لوبو کې 12 وکټ یې اخیستی او تر دې دمه د دې لوبو دوهم بالر په توګه پاتې شوی.